ወገቶ
اذن کو خبرونه مو لمشاله دی وردل په دې مې کې ساس لپاره مشالونه اونې ځ خبرونه هم لرو خو لمړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورسپانو په خپل ادارو کې سره خستي ریاض مساخل ته وښ
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د افغانستان د مفاهمتي عمل لړکې د سلور ملکی کمیټه په غونډول کې دغه لړکې د انګریزي ژبې ورسپانه دی نیوز وایي چې افغانستان کې مخ پسې واقعیدونکو حملو او تشدد په پیښو ټولو ډلو ته سخت اندېښنه ده او د تیرو 15 کالو نامنه د دغه هیواد ولسته سخت زیان اړولې دي. نو ځکه د سلور خیزه کمیټه په درېم غونډه کې یو وار بیا په افغان طالبانو غږ وشو چې مذاکراتو کې شامل شي. ورسره ورسره د مذاکراتي عمل لپاره د روډ میپ منظوري هم ورکړې شو. اداري مخکلي کې چې د کمیټې کردار په خپل ځای خو افغان طالبانو د مذاکراتو نه وړاندې شرطونه یې چې یو خو د امریکایي کوال افغانستان اوزي او بل د دوی د مشرانو نمونه له تور فهرسته وباسي. بلخوا هندوستان کې د وینا په وخت د افغانستان چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله ویلي باید چې طالبان وسله وغورځوي او مذاکراتو ته کینی. اداري اخره کې لیکي چې نه خو امریکایي کوال روان کال اخره پورې له افغانستان اوزي او نه دا ممکن ده چې طالبانو نمونه له تور فهرست ته اوستی شي او تر سوچ دا نوی شوي نو طالبان هم د مذاکراتو میسته ناراضي. نو ځکه داسې حال کې پوخ امن او کلاره راوستل یو ګران عمل دی. البته پکار دا چې د مذاکراتو سره سره شا په شا مذاکراتي عمل هم جاري وساتل شي او باید د سلور اړخیزه کمیټې دراتونکو غونډې نه مخکې مخکې په دې عمل وشي. که داسې نوی نو مذاکراتي عمل باید تشې خبرې پاتې شي. د دې ترڅنګ ځینې ورسپانو خپلې ادارې د کوټې په بمی چودنې لیکلي. دغه لړکی مشرق ورسپانه لیکي چې د کوټې په ریډ زون کې د چاره سره نږدې یو ځان وجون کې د اف سی په کاروان حمله وکړه چې پکې نه ته نمړ او 15 جوبل شو او د حملې زمواري کلدم تحریک طالبان خراساني ډلې منلې ده. اداري وایي چې په ریډ زون کې د دومره سختي سکیورټي باوجود حمله کېدل د فکر وړ خبره ده. ځکه چې د سره وسلوال خای دوی کله او کمزې او غوړي خپل اهداف په نخه کول شي او چې د دومره سکیورټي په ځای کې حمله کیږي نو په عام ځینو کې سنش کېده. اداري اخره کې لیکي چې د حمله رستو د سرکاري لوړ پوړو بیانونه راځي چې د حملو نه به نه یریږي او دا حمله د دوی عزم نشي کمزوري کولی. خو دې بیانونو ته د حقیقت رنگ ورکولو د پاره ضروری ده چې دا افسران خپل کار په سم ډول ترسره کړي، خپل سترګې او غوږونه خلاص وساتي. ځکه چې وسلوال دا قسمه کارویانې په یوازې نه کوي بلکې دوی سره ډیر ملګری وي چې ورته اسانې برابروي او دوی منزل ترسوي. نو په کار ده چې د هغوی په ضد هم کاروایی وشي او دې لړکې پولیسو او قانون نافذونکو ادارو سره سره بلدیتي نمائندګانو له هم خپل کردار ادا کول پکار دي. او د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل اداریه کې د ملګرو ملتونو دستر سکتر بانکی مون وینا ته پام را ګرځوي چې پکې هغه ویلي داعش وسلواله ډله د پاکستان، فلپاین، ازبکستان، لیبیا او نایجیریا په ګډون نورو وړو وړو ملکونو وسلواله ډلې خپل ځان ته اړولې شي. ځکه چې دا وخت داعش تر ټولو مالدار وسلواله ډله ده او 2015 کال کې دې ډلې د 13.5 کروڑ ډالرو پورې آمدن کړې دي. اداریه مخکې وایي چې د دوی د زیر اثر بانکونو نه 1 ارب ډالر وستې شوې دي. دا راز د دوی علاقو ته ننوتونکو ټرکونو نه هم دا خلک ټیکس اخلي چې ورسره د دوی آمدن کې ورس پورس اضافه کیږي او دوی کولی شي دا پیسې د رستو پاتې او غریب ملکونو په ځوانانو ولګوي چې ورسره هغه خلک د دوی په لاسو ورتلی شي. د دې سره سره ځنې مذهبي نارې هم د غزوانان د تباهي سره مخ کولی شي. اداري اخره کې لیکي چې هر څوک پاکستان کې تر دې دمه د داعش وسلواله ډلې بشپړه تنظیم نشته، خو بیا هم گاونډي ملکونو کې د دې جرړې په خورې دودي او امکان دې داخلک پاکستان ترا ووړي. نو ځکه د بانکی مون خبره لپام وستل ندی پکار او د پاکستان حکومت او قانون نافذونکو ادارو لا دې لړکي چمتو سیدل پکار دي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
امریکای واشنگتن پوسټ ورسپانلی د پاکستان د سکولونو د امنیت په باب د ماشومانو د کونکو او د هغو د میندو او پلرونو د اندېښنو پړه یو لیکنه خبره کړې ده. بل پلو د یوریشیا ریویو جنرال وی پانی په یو لیکنه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د رول موضوع راخستی. د دوه مقالو غټي برخه له هرمبا چاورو
د واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکنه وایي د خیبر پختونخوا په 400 کې پر باچا خان پونتون د جنوري د 16 نیټې د وسلوال برید لامل د پاکستان په زیاتره برخو کې تړل شوی سکولونه 13 بیرته پرانستل شوی دي. خو د لیکنې تر مخه د سکولونو ته تلونکي ماشومان او د غوي میاندې او پلرونه لا هم د ویرې په حالت کې دي. په لیکنه کې وړاندې راغلي له پاکستان او طالبانو جلا شوی وی ډلې چې پر باچا خان په هنتون د برید ذمہواری یې قبول کړې. د دغه حمله د ویډیو خبرولو په ترڅ کې د ورته نورو بریدونو کولو دړکه هم کړې ده. په لیکنه کې د یو شمېر هغو پلرونو چې لا هم نه غواړي خپل ماشومان سکولونو ته ولیږي په حواله ویل شوي چې دوی د خپلو ماشومانو د امنیت ساتنې لپاره پر حکومتي اداو باور کولو ته تیار نه دي. لیکنه وایي په خیبر پختونخوا کې تر 2000 زیات سکولونه او همداراز د 200 په شاوخوا کې کالجونه او یونیورسيټي دي چې هم د لیکنې تر مخه د امنیت ساتلې د صوبې د حکومت لپاره یو ستره ننګونه ده. لیکنه د سهیل ناصر په نوم د 50 کلن پلار چې ډاکټر دی له خولې زیاتوي حکومت او امنیتي ایجنسۍ چیرته دي. د وسلوالو خپل خو خدا چې کله او پر کومې تعلیمي ادارې برید کول وغواړي ور باندې ورځي. بلخوا د یورو ایشیا ریویو جرنال پر ویبپاڼه خپره شوې یوه لیکنه وایي د افغانستان د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره د یوې کړنلارې په ټاکلو کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي یوه خوله نه دي. افغانستان وایي د هغه هیواد دروغې جوړې د بریالیتوب کیلي له پاکستان سره ده، خو پاکستان بیا وایي چې په دغه معامله کې یوازې دومره کولی شي چې پر افغان طالبانو د خپل نفوذ په کارولو سره هغوی قانع کړي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. دا اوس په افغان حکومت پورې اړه لري چې د یو سیاسي جوړجاړي له لارې طالبانو ته څه امتیازات ورکوي او په ترڅ کې د افغانستان امن یقیني کوي. لیکنه کاږي د یادو دواړو هیوادونو حکومتونه پر دې هم نه دي سلا شوي چې د سولې خبرو ته له نه حاضرېدونکو طالب ډلو سره باید څه وکړل شي. لیکنه زیاتوي پاکستان غواړي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره مخکې له مخکې شرطونه کې نه ښودل شي او د افغان حکومت هڅه بیا ده چې لږ تر لږه تر راتلونکو دوو میاشتو پورې د سولې د خبرو ښې پایلې مخترح شي.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه تر 2000 کال د امریکا او ناتو مالی ملاتړ ته ضرورت لري. د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي د تور پورز له امریکا سره د امنیتي تړون د عملي کولو د ګډ کمیشن له لومړۍ غونډې وروسته خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان د ستونزې د حل لپاره سیمه ییز او نړیوالې همکاري ته اړتیا لیدل کیږي. په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ترڅنګ پر طالبانو غږ وکړل چې د سولې له بهیر سره یوځای شي. تفصیل په دې رپورت کې ورو.
د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون د عملی کېدو د کمیسون لمړنۍ ناسته نن په کابل کې وشوه. د دغه ناستې مهمه پریکړې دا وی چې د افغانستان او د امریکا لوري درې ټاکل شوی کمیټې به د امنیتی تړون عملی کېدو ته په تدریجي توګه زمينه برابر کړي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي د یک شنبه پورس په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قماندان جنرال جان کیمبل سره ګډې مطبوعاتي ناستې ته وویل چې د امنیتي تړون د تطبیق کمیسون به عمومي وضعیت ته په کتو تصمیم ونیسي. ښاغلی ستانکزي وایي د ارزونو له مخې له افغان امنیتي ځواکونو سره باید د ناټو امریکا مالی ملاتړ تر 2000 کال دوام پیدا کړي.
تر 2000 کال پورې هدف دا ده چې د اوسنۍ سطح د تمویل او د امکاناتو د ورکولو دا وساتل سي. دا خپل د دې معنا لري چې د موږ ارزیابي عینی او واقع بینانه ارزیابي په اساس باندې اوغمره منابع او کمک صورت نیسي چې د افغانستان ملي امنیتي پوځونه په دې باندې وتوانیږي چې وکولای شي خپل دندې سرته ورسوي.
نوموړي همداراز د نړۍ له هیوادونو سره امنیتي او دفاعي تړونونه د افغانستان حق وباله او وایي چې دا د طالبانو لپاره د جګړې بهانه نشي کېدای. ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل حکومت په دویم ورځ د امریکا له متحد ایالاتونو او ناتو سره دوه امنیتی تړونونه امضا کړل چې پر اساس یې د امریکا متحده ایالات او د ناتو غړي هیوادونه به په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګښت له تروریزم سره د مبارزې د افغان حکومت پر وړاندې د کورنیو او بهرنیو ګواښونو د دفع کولو ترڅنګ له کابل سره خپلو نږدې همکاریو ته دوام ورکړي. په کابل کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان کیمپل وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون له افغان ځواکونو سره د همکارۍ چوکاټ برابر کړي او دوی پدې برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکوي.
د طالبانو لپاره یو واسنۍ لار همدا ده چې د سولې له بهیر سره یوځای شي، لکه څنګه چې ولسمشر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله ترې غوښتي دي. له طالبانو مغوښتنه دا ده چې خپل وسلې پر ځمکه کېږدي او د افغانستان او خپل هیواد یو برخه وګرځي. خو که تاسو د ماشومانو، ښځو او افغان ځواکونو پر وړاندې خپل تاوتریخوالي ته دوام ورکړئ، هیڅ آینده به ونه لرئ.
کته هم د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون ل لاسلیک وروسته انګیرنې دا وی چې د افغانستان ځینې ګوندی هیوادونه بل امریکا سره امنیتی تړون د خپل ګټو په زیان وګڼي، خو هغه مهال ولسمشر محمد اشرف غنی دا ډول اندېښنې بی ځای وبللې.
امن، مینا او ورورولي،
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواهی د پاره دی یو لښ خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاری دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تاسو په بدن چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی چې غلط
د اصول او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
د هر څه د مشالې ډو خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال لري ته وګستې لګ شبکې د تا مشالونه خبرونه هم درو ورو خو زو سواد ته د خبر پښتونخوا د نرسانو اتحادیه ینګ نرسز اسوسییشن وای په نورو صوبو کې خزینه او نارینه نرسانو ته یو مر نوکری ورکول کیږي، خو په دې صوبه کې د نرسانو چوکۍ لدې وجه خالی پاتې شي چې خزینه نرسان نه وي او نارینه نرسان پر حکومت نه برتي کوي. یاد اسوسییشن په سواد کې د یوې خبری غونډې د لارې د صوبایي حکومت نه غوښتنه کړې چې د نرسانو په نوکریو کې د ښځو او سړو ته یو شان برخه ورکړل شي. په اړه نور تفصیل د سواد نه زموږ همکار نیاز احمد خان راکوي.
سواد پریس کلب کې د خیبر پختونخوا ینګ نرسز اسوسییشن غړو خبری غونډې ته وویل چې حکومت د نارینه صحت کاروندانو سره په څوکو کې زیاتې کوي او په ځای د دې چې په هسپتالونو کې د صحت کاروندان پوره پوره ولګوي، ولې د ښځو نشوالي باوجود سړی نرس په روغتونونو کې نه برتي کوي. په دا اړه د ضلع سواد مشر وقار خان وویل
په اخبار کې ټوټل خالی اسامین شوي نو 1083 شي شوي، په دې کې 299 میل نرسز اغستې دي او 567 فیمیل اغستې دي. په 567 فیمیل کې 217 چې د دوی سره فیمیل سټاف نو هغه خالی پریښودې دي. موږ خو مطالبه راځي چې په میرټ باندې د برتیا نه وشي دي 50% کوټه موږ دراکي، لکه ګوره ضرورت خو ټول یو شان دی کنه. په هسپتال کې میل وارډ هم شته فیمیل وارډ هم شته، نو 50% دي دغه کې 50% بګي میل اخلي 50% بګي فیمیل.
د خیبر پښتونخوا ینګ نرسز اسوسییشن مرکزی مشر ارشد خان په دغه موقع زیاته کړه چې هر کال په زرګونو نارینه نرس روزنه اخلي او په شخصي روغتونو کې څوکۍ کوي، ولې حکومت دوی طرف ته پاملرنه نه کوي. دوی ویل چې ملکن ډیویژن کې د ریواج او کلتور لوجې سړی نرس زیات دي،
خاص تر سواد ډیسټریکټ سواد ډیر زیات دي. بیا دویم نمبر په شنګله کې دي، په اپر دیر کې دي، په لوور دیر کې دي او بنیر کې دي، زیاتره زو ملکن کې لګ دي. په زون 3 نه لکه تقریبا مین نرسز دي. او تاسو ته خبر ده چې دا شعبه چې دا صرف نرسنګ د فیمل سره ریلیټډ نه ده، چې تاسو کوم انټرنیشنل ایریا تلاش شئ، انټرنیشنل لغت لري بار ملک یا سین تلاش شئ، نو خب پوره میل نرسز به تاسو ته میلاو شي او هر شعبه ته چلاش شئ. نو وسنی وس تقریبا په 21 تاریخ باندې کم چې لیس لګېدل دا کم برتیان شي د اډهاک په کانټریکټ په بیس باندې، نو په هغه کې ټوټلی لکه سب بوکس پکې شوی دي، سب کې دې شي چې ډېر زیات دغه دي جونیئر دي.
د اسوسییشن یو بل غړي سجاد اول چې د بده مرغه پر روغتونونو کې هغه تنان کار کوي کوم چې د نرس شوبې سره تعلق هم نه لري. دوی اول
زمونږ د میل پته باندې ډیسپنسرز و د ډیسپنسر دې نو ډیسپنسر پته سو غوري په دې سیدو هسپتال کې هغه سچل پی هغه زی انډیشن هغه لګي مریضان هغه ګوري ډاکټر پته هغه کینی په بیچ سی آر ای سی کې دا کار درې چې په سٹور کې چې کوم دې د سره میډیسن نه دی د بهر نه سید هغه سٹور کې هغه کیپ مینټیننس کې د سو ډیسپنسر وي واز هیلت ټیکنیشن نو پای کې هیلت ټیکنیشن دی دوا کالا نو چا وو کې اودن نیم بیس پسانی صاحب ټیکنیشن دیس یو سیسټ وي چې پای کې مطلب ایررز یو ایررز ریموو کی دا کار نه چې دې انډیشن ولګي.
ینګ نرس اسوسییشن په دغه موقع زیاته کړه کچری خیبر پښتونخوا حکومت دوی سره په سوکو کې زیاتې او پر ختم نکړو نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي او د دې ترڅنګ ستر عدالت کې به دغه ټولي برتیانې چیلنج کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ته وګورئ ستاسو دونکو او سم لجمن سره سم ورسېدل د ونځي خبرونه مشالونه اوریدونکو مشالونه زموږ د خبرونو هغه لړۍ دا چې تاسو پکې د باچا خان د خدایي خدمتګار تاریخ د ملګرو د ژوند او زیار پاړاوري. د نن په خبرونه کې د ازادۍ د تحریک د نوموړي مبارز عبد الاکبر خان اکبر پاړه معلومات درکو. د خبرونه شاهین بنيري وړاندې کوي.
د ستړي مشاوریدن کو شاین بنری ما او په مشارون خبرونه کې تاسو ته هر کلی ویم د نن په خبرونه کې د پښتنو د سیاسي او قومي تاریخ د لوی مبارز عبد الاکبر خان اکبر پاړه باندې ورو عبد الاکبر خان اکبر په کال 1899 کې د چرسدی په مرزو کلی کې د عبد القادر خان کرزیګیدل هغه د پښتنو د محمد زو قبیله سره تړاو لره هغه خپل لومبیز دکړې په عمرزو کې وکړي او په کال 1909 کې د پیښور په اسلامیا های سکول کې داخله واخیسته په دغه سکول کې هغه د خپل استاد تاج محمد خان د کار او زیار نه الهام اخسته تاج محمد خان بیا ورستو د حاجی صاحب تورنګزی په ملګرتیا د ازادۍ په تحریک کې ډیر مهم کردار لوبولی و عبد الاکبر خان په کال 1918 کې د لسم ټولګي امتحان پاس کړ او نور زده کړې د پیښور د تاریخی اسلامیا کالج نه وکړې عبد الاکبر خان اکبر د زده کړو سره ډیره مینه وو په سیمه کې د روانو د ازادۍ د تحریکونو د هلو زرو نه به ځان خبر ساته په دغه وخت کې په کابل کې انقلابی هلې ځلې په جوبن کې وي او په هند کې د ازادۍ لپاره بیلابیل تحریکونه پیل شوي وو عبد الاکبر خان اکبر په کال 1919 کې د خپل یو بنگالی استاد په مرسته د ورس په نوم د پښتو ژبې یو مجله هم خپروله دغه د ژوند او کار په اړه د پښتو اکیډمي استاده ډاکټر فرخنده حیات وای
دې چې دین لکه یو خو کام والا مطلب ډیر جداد او ډیر ماړه خلک دي دا نو هغه سره د ځخان سره مختلف هغه کې چې وینو وخت تیر کړو بلکې د هغه په وخت کې کوم زاد هاي سکول نه شروع شوه په دې کې د دې ډیر کنټریبیوشن او دغه شان د دې لپاره چې کوم ډرامې لیکل کېدي او ډېر ډرامې درې یتیمان چې کوم دوی سټیج کولی هغه وخت پاتې خان دی دی په خپل سکول کې هغه کولی دغه ډرامې به زیات کړي نو د عبد الاکبر خان اکبر لیکلي او دا درې یتیمان ډرامې یادېږي چې دا مطلب اډمبه دا ډرامه و چې دا دوی پښتو لپاره لیکلې وه او هغه سټیج کړي وه په سټیج باندې او په پښتنو باندې دا کدا وخت دومره اثر کړو چې د دې د ډرامې وکړه سټیج کې دینو باقاعده پښتنو باندې چې ګرا کوم نه څونه وي به ورته جوړول مختلف لکه مطلب دې د شناخت دی چې موږ ته د پښتو د ډرامې بابا دم دغه باندې تر دې تعارف کولی شو دا نه چې ابتدا دې د پښتو د ډرامې د عبد الاکبر خان اکبر نشوي دا
په اسلامي کالج کې د زده کړو نورستو هغه لیګر تلاړه او په جامعه ملیه کې داخله واخیسته په دې موده کې هغه د خلافت تحریک د مشرانو سره په تماس کې او د خپل وطن د ازادۍ مبارزه کوله د ملکن پوهنتون استاد ډاکټر نور البصر امنوایی د باچا خان ټول ملګری د خپل تحریک سره مخلص وو خو په دوی کې عبد الاکبر خان اکبر د پښتنو په اصلاح او سیاسي شعور کې ډیر مهم کردار لوبولی دی نو موړه زیاتوي
عبد الاکبر خان اکبر هم څنګه چې لکه نور خدای خدمتګارو د باچا خان نږدې ملګرو پاغې کې یو د عبد الاکبر خان اکبر هم د نور خدای خدمتګارو په نسبت باندې د ده څه خاص خصوصیاتو د تحریک په حواله باندې او د خدماتو په حواله باندې یو خدای چې د باچا خان تقریبا مزول و باچا خان او د ده په عمر کې به تقریبا دغه سلس کا لپار خو چې دې ته خشرو نو په دې وجه باندې دا غسر ډی نږدې پاتې شو کله چې اول دوی د سکولونو کم سلسله شروع کړه د آزاد سکولونو د پښتنو د بچو د لپاره په اوتمانجو کې چې دوی اولنی سکول کولو کوم پاغه کې هم ورسره عبد الاکبر خان ملګری و د هغه وخت سره کومه وګورونو د تعلیم په حواله باندې دا یو ډیر زیاته د پښتنو لپاره بلکې د دنیا په مثال کې به موږ دا شوې چې په هغه وخت کې لکه داسې مثال به موږ ډېر کم په لاس راشي چې په داسې سیمه کې چې هلته انګریزانو د دې سکولونو د دې تعلیم د پښتنو په یو ډېر قسمه مزاحمتو دا یې ختموله د هغې باوجود هم دوی په رضاکارانه طور باندې دا سکولونه چلولي دي بله په دغه وخت کې چې دوی کوم د معاشرتي لحاظ سره وکتل د پښتنو چار پیچل کنو ډېرې داسې مسلې وي چې د هغې د وجې نه پښتانه ډېر زیات په تکلیف او مصیبت کې لکه رسمونه رواجونه بې ځایه دښمنۍ تربګنې نو په هغې کې دوی انجمن اصلاحي په هغې نه په نوم باندې چې کوم تنظیم جوړ کړو یو اصلاحي نو په هغې کې هم بنیادي کردار چې وو هغه ورسره د عبدالاکبر خان اکبر پاتې شوی وو
عبدالاکبر خان اکبر په کال 1900 کې د لکونو پښتنو سره افغانستان ته هجرت وکړو او د هغه ځای بیا د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته لاړ. په تاشخند کې د ازادۍ د نوموړو مبارزینو ایمن رائے او مولانا عبدالرب برق سره ملاقاتونه وکړه. عبدالاکبر خان د خپل دې سفر حال د یوې سفرنامې په شکل کې لیکلی دی. په دغه اړه ډاکټر نورالبصر امن وایي،
بل چکلا د هغه ټیم کې د هجرت کم تحریک او پاغه سلسله کې عبدالاکبر خان اکبر مو چې د لاړ ول افغانستان ته، بیا ترکمنستان ته ورسته لاړ، بیا د ایران په لار باندې واپس راغی. نو دغه سفرنامه د ولیکلا د روسي ترکستان په نوم باندې سفرنامه ولیکلا، او د دغه سفرنامې څخه حصہ چې دغه د کالجونو د پښتو په نصاب کې هم شامل ده، ډېره زخیمه سفرنامه ده، ډېر یو تاریخي دستاویز دی چې په دغه وخت کې څه کېدل په دغه ملکونو کې، نو د هغې پوره پوره معلومات پکې دي. روحانیان او د مغولو تاریخیان په نوم باندې یو کتاب هم لیکلی دی چې دغه موږ ته د روحاني تحریک هغه چې کوم صورت حال دی، ادبي سیاسي هغه زموږ مخې ته دی. بل اوس د دې یو کتاب چاپ شوی دی د برصغیر په ازادۍ کې د پښتنو برخه، نو په دغه کې د هغه وخت چې کوم واقعیت وو، د ټکر چې کوم واقعیا شوی وه، د قصه خوانی کوم واقعیا شوی ده، د بابړې کوم واقعیا شوی ده، او د جیلونو کوم خدای خدمتګاران چې کوم انګریزانو جیلونو ته بوتلل په کم تعداد سره، دوی یو په دغه کتاب کې یو ځای لیکي چې یاره په یو وخت کې 15 خدای خدمتګار چې دی هغه هریپور جیل ته راوستي شوي، او جیل په تنګ شو، نو عرضي طور هغې هلته کې انتظام وکړو. نو هلته هم په جیل کې هم بیا دی د خپلې ادبي سرګرمۍ چې په مختلفو شکلونو کې هغه جاری ساتلی دي.
عبدالاکبر خان نه یوازې یو قامی مبارز و، بلکې د پښتو ادب په میدان کې هم ډېر خدمتونه سرته رسولي دي. هغه د هغه وخت د ستر قامی شاعر او ماهر تعلیم فضل محمود مخفي سره په ملګرتیا پښتو شعر او نثر لا نوي فکرونه راوړل. پوهان وایي چې دوی دواړه په پښتو کې د انقلابي شاعرۍ سرخیلان دي. د عبدالاکبر خان اکبر د ادبي خدماتو په اړه د ډاکټر زبیر حسرت ناورو،
ازاده نشم کار مختلی کلی شده زمون نبی صلی اللہ علیہ وسلم داگه یا مختصر غندی کتاب دی تصیرت بانده بل تراحب خواهده داگه شعری دا خود داگه شعری چی که مانو آقا بیش البدگار تا هریک تا حوالا دی در دیخ نکوا تا دیوا چی اگه کی دیوی کوم پورا در خودیش المدگاره اگه تعریف چی کم دینو کی خوندی وو دغه وجه وو چې هغه د پرسن راو ته نو چې حکومت هغه د وخت سره خواږه تراخه دا یو څه دې موږ سره شوې ده چې هغه ډېر کم لري او ادبي پم دا یو بل کتاب دی نو سوا وګوش په تکي چا په دې کې دا هغه صدارتي خدای هم دی او رساله هغه جلسو کې چې به کومې دا د نثر کتاب دی بل تحقیق او تنقید کتاب چې کوم دی ډېر اهم کتاب دی. خلکو ته ځینې حوالې هم ورکړي دي. روحانیان د مغولو تاریخیان اسلام او مسلمان دا هغه یو بل کتاب دی. سرحدات چې کوم دي دا یو بل کتاب دی. نظر خان بل څه چې کوم سوتري دی چې چاپ شوی دی، څوک دا ترجمه هم کړې ده. مولانا روم مسنوي ترجمه په پښتو کې پولیزم باندې کړې ده.
په کال 1920 کې عبدالاکبر خان وطن ته ستون شو او د باچا خان سره د آزاد سکولونو جوړولو ته ملا وتړله. هغه د باچا خان سره په شریک ډېر وخت تیر کړ او سوسوزله د خپلې قامی مبارزې لقبل په بند هم محکوم شو. هغه یو ځل د انجمن اصلاح افغانه مشر هم پاتې شو. په کال 1929 کې د سرحد د ظلمو د جرګې مشري کوله. ډاکټر فرخند حیات وایي د قامی مبارزې په وخت په ځینې موقعو د عبدالاکبر خان اکبر او دغه د ځینو ملګرو د باچا خان سره سیاسي اختلاف هم پیدا شوی وو. هغه زیاتوي
عدم تشدد په دغه باندې د دوی لکه سره اختلافات پیدا شو چې کله باچا خان له هندستان ته لاړ او ګاندي سره ملو شو چې بغیر د خپل ملګرو د پوښتنې نه خپل لکه دغه چې دي نو هغوی سره شوک او هغوی سره د هغوی په دغه باندې یوځای شو. نو وایي چې دلته کې بیا دي ټول دا چې کوم ملګري دي سره یوځای وو، نو دوی دا خبره ډېره مایند کړې وه او دوی وایي چې لکه مطلب دا خو زمونږ د ارس دي دا خو د پښتنو لپاره وو، نو دا خو دې لپاره نه چې مونږ دې لکه خپل زمونږ یو خپل پہچان او یو پېژندلو په کار ده او بل عدم تشدد دغه چونه دې نه وقایله. نو ځکه په دې باندې دوی سره مختلف ملګرو یو څو کسانو چې هغوی د دې نه بیا بیل شو او خپل یو دغه بیل جوړ کړی وو.
عبدالاکبر خان اکبر په کال 1908 کې د اته اویا کال په عمر کې د دې فانی جهان نسترګې پټې کړې او په خپل کلی عمرزو کې خاورو ته وسپارل شو. د جون په اخري ورځو شپو کې د مولانا رومي د شعری ترجمه هم وکړه. دا غي د جون د اخري ورځو شپو په اړه یو ځل بیا د ډاکټر فرخندا حیات ناورو.
دی خو اخری لکه دی خپل لور سره د دی یو لور دا ډاکټر اسمت اکبر دلته حیات باد کې اوسېدله او لکه اغي هغه وخت ته کې مستی کې و غالو ده باد نه کړی او دا پلار پلار سره بوا او دا خدمت خدمت کونه لکه اخر وخت کې نو بلکې دی وی چې د مرګ نه هم لګه مدمخ کې مسنوی او دغه ترجمه کړو د دی یو کتاب چې هغه ناچاپ دا شنو دا هغه وخت ناچاپ او بیا اوس لسته یې زیچاپ کو د برسویل پاکو هند په ازاده کې د پښتنو برخه زما د جون سره تړلي حالات.
اوردونکو دغه واز مونږه د نن خبرونه را روانه ونه بعد پښتنو د قومي تحریک پاړه باندې د یو بل مشر پاړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.